مشکلات پکشی کی میوټیشن پکشی کی رامنځته شوی دی. د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي ان ای یو برخه واخل او هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراسي یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي ان ای او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. رازو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای سو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه ډول سره موږ کولای سو د دوی کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شزه د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسو چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا د شپارسیمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځینې کوي غذا ځینې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي ټوټه یې اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص یدلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حاملګۍ څخه معاینه کیږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځ ته راځي دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر. لومړۍ پوښتنه ده یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده. دویم سوال کلینیفلټر سندروم واضح کړي او اخرنۍ پوښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې دا راته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ مدا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوق څخه د اعادې په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایان غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیلرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې د سې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر لري خو د حقوق کم لري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا د لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلې شو چې دلته د سړو حقوق څو د خزه نشته؟ بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپټوډي د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي، او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، ان څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. راب شو دل چې څوک به تر دې به تر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یو نیک خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې سره فاسق دی یو سره فاجر دی؟ او ته چې نه دار دی نیک مېرمن نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که خمیرمن تقوا دار او که نارینه تقوا دارو، دګه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما عرب شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې کچرته د منو د روایتونه شته دی چې مثال خبرې تاسو د میړه احترام وکړي، خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دوه نه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړي، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلي، څومره د شفقت نه کار واخلي. زه نه پوهیږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کیږي او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کیږي چې د سړي حقوق بیانې او د مېرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوه وایي چې مثال کومنګ وایي چې سړي حق لري چې مطلق په ښځې د طلاق ورکي، خزم حق لري چې د میړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجل ورکړي چې دا تصمیم نیول شي چې ځان جدا کړي، خپل لار جدا کړي د سړي نه. یعنی نور کوم حقوق، یعنی نور کوم مطالبه، نور کوم خبره په دې کې پاتې کیږي؟ خو ام دومره ویلی شم چې دا د هاغه مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان ووله وایم، د ملایانو مور باندې بده ده. اخوندان چې دي چې اغه د شروط صلات او مونې مسلی ویلي دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم اگاهی نه لري. اغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. البته مغه یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په اغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینه محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہ واری واخلي او تمام د ته د خوخه نفقه ورکي، د خوخه ژوند ولا ورکي. نو به دا سړی بهتر و. دا خو بیا خو دا خو معلومه خبره ده، بیا خو بهتره سړی دی، ځکه دا ولې بهتر دی؟ خو بهتر والی په همدې دا په کور کې لطف نه کار اخلي، بهتر والی په همدې دا په کور کې د شفقت نه کار اخلي. خو که چېرته دا کار ونه کړي، د شفقت نه کار وانه خلي، د مهرباني نه کار وانه، دا سړی بدتر دی، بهتر نه دی.
بله مدني صاحب، تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړې لري، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستې، په ټولنه کې خلک ګوري، څه فکر کوي؟ ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپلې میرمنې باندې برتره ګڼي، خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي، که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي، یوازې هره خبر به د ده منل کېږي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت یې ناعلمي ده، علت یې جهالت ده، علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي، دغه ناپوهه خوندان دي، چې اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوي دي، دو جمعتونه نیولي دي، د پخوانه دو په جمعتونو کې پراته دي، بس هماغه مسلې چې دوله پخوانه راپاتې دي، هغه زموږ تاسې یو خبره کو په مشهور متل ویرم، دا د پلار نیکه دین میراله بس دی. دو د کتابونو ناګاه نه لري، دا ملایان چې کوم دي، دا هماغه د پلار نیکه نه چې دوه اورېدلې دي، هماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي، ټولنې دي، جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مینه لري او ملایانو ته خاصه واقعده پس موږ په کلچر کې شته. خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او ته ایکاش کې چې دغه مینه او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبرې او د پیغمبر پاک د نه خبرې، دغه شی د علما او د دې اخوندانو نه اغستې دی چې ولا زه دې کور کې حاکم یم، زه باید مسلط اوسېږم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم. کور کې اوس مثال مشوره ډېرې ملایانو نه ماوریدلې دي چې تاسو مېرمنې سره مشوره مه کوئ، ځکه دا ناقص العقل و دین دی. یعنی دا څومره بد خبره ده، دا څومره نااهله خبره ده چې سړی ولې د مېرمنې سره مشوره ونه کړي چې زه دا کار وکړم، ښه ده که ښه نه ده؟ ګوره موږ تاسو یو متل لرو چې د هر سړي کامیاب سړي تر شا د مېرمنې لاس دی، خو دلته دا خبره دوبه نه وي. یعنی موږ له د مېرمنې سره مشوره کول عیب ښکاري، موږ د مېرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول، دا موږ له عیب ښکاري. نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه ناعلمي ده، لا علمي ده، او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی.
بله په دغسې کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي، څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي، چې د کور نارینه چې د ښځې مېړه ده د دې حق نه ورکوي او حق ناحق دا پاره موضوع باندې رټي، دا هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کېږي، هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي.
سړی دغه ذهنیت ولري، دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال دی، او دا دوامداره جنجال دی، په کور کې پاتې کېږي. دغه د دسته اولادونو هم سالمه تربیه نشي اغسته، د دغه څخه اولادونو به څه زده کی، بلکې دغه کور به په دوامداره مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې منګ عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثنا د څه کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي، یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې وازنی وجه داده ته بل لن مثال وایم، مدام دې ملایان او د دې اخوندان دغه یو ذهنیت را پاتې دي، یو سړی کې د والدي یا د مور احترام کوي، دا ډیر خسړی دی، ډیر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او دغه باندې شفقت کوي، وای وګوره دغه له غرور وای. خو که بل مقابل ام دغه کار به د مېرمنې سره وکي، به دا په به و دي د لاله وګوره خدای نه خاصه دي د وسته وګوره. یعنی دا کم عدالت دی، دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړې ده، که د خور سره کې خسړې ده، که د خاله سره کې خسړې ده، خو که د مېرمن سره وکي به پټولونه کې بدنام دی، په خپل کورنۍ کې بدنام دی، به د دنه خراب سره به څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه هغه والدین د باندې خراب دي. نو د دې معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده، دا صرف ژوند دی تیری، ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری، ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکلی، هغه څه خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي. په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري، ژوند خو ګوره ځناور هم کوي. خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د زناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، غدا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې میرمنې سره سم چلان نه لرم اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د په دې باندې وپوهوي چې خپلې میرمنې سره تند چلان د خپل ځون بیرته درتریخوي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، تره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغو په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کوم، بیا کینم نو بیا هغه ماته بیرته وجه یاره مدنی صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقع هغوی دلته عملن لکه موږ ګوري. نو بیا بیرته ماله وه چې مدنی صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به مونږ پټه په جیب کې راوړه خپلې میرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د 50 روپو شی کور ته میرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري؟ او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روز مره په زرونو روپیو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه میرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري؟ که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله میرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا میرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لوی بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېری میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپل هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده ظرفیت دومره ښکته کړی دی بیچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زه ومنم. زمونږ په ټولنه کې دغه میرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا ځورېدلي دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې زما څه وای دا دی که دا مانه خفه شو نو خدای خفه دی. دا حقیقت دی چې د میرمنو احساس هم دی که خاون مې خفه شو نو د مانه خدای خفه دی. نو دا یوازینۍ مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل قدرت سره خلاص.
لدی وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه میرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې، ته په ټولنه کې کله عدم یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت دپاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چې تانه غواړي د هغو کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنې دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی بیا هېڅ نشي کولی، او د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زه منم د سره ده، خو په تیرو 20 کلو کې زمونږ ډېری خویندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوي او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه میرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې میرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي، او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي، او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځيږي، افغانستان به دغه د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې میرمنې سره بد چلند وکړي، همدالته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي؟ که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجې نه، زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کرده می ګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پور باندې پردی اچي، دوی نخ کار کوي محکمو له دوه نزی نور مسایل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکرارو ما چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم میرمنی راغلي دي، هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا له ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوره. بلکې د خپل اولاد وګړي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي دی.
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم ک نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپل میرمنې سره کله ک نرم چلند، مناسب چلند کوي، دوی ته ګټه څه ده؟ او که چیرې وران چلند کوي، تندخویی کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کو چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابو بکر صدیق راننه وته. ابو بکر صدیق د عائشې پلار و. نو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته، د بهر اواز واورید د عائشې، نو رانه وته کور کې عائشې غواخ ولا غو، یعنی غوخته دا چې عائشې باندې غواخو کې، یا کې دې مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه، ورته چې ما هيا ابا بکر دا مې راو چې دا ستالو د خدا یاد ولر رضاس ما میرمن دا. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخاله ور چې ګوره څنګه د درنی ته پیړ نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړ، اوس خو را سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي چې پایشه وي او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالي. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په میرمن باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار و چورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په میرمن باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې دې باندې دا خشونت وکړي، دا زما میرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دې کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم نه دی اورېدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
ژوند دی اوسئ، با عزت او سلامات اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز زده کړې دي. تربیه پرځ کې چې است علم مل او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
چسک مستاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کوی د محبت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول نکی دا منت جا آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گینن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گینن آغد تن کئی مینے آغد تن کئی مینے نغمراتا غی گینن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گینن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گینن اشارے کوی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کوی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کوی بھاگ خندا گانی دی بھاگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نن بھاگ نن سبائے راتا مخی مخی کی گی نن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن شان شرمی گین آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گینن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گینن
شامل هاغا گمنز هاغا سلائی کاجل هاغا مل هاغا گمنز هاغا سلائی کاجل هاغا مل هاغا گمنز هاغا سلائی کاجل هاغا اینا دا هاغا اینا دا هاغا استرگی دی توریگی نم هاغا نن سبائی راتا مخی مخی کیگی نم هاغا نن سبائی راتا مخی مخی کیگی نم ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿ ನನ್ ಹಗ ನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿ ನನ್ ಹಗ ನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿ ನನ್